مشال رادیو ګلونو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او د نن ورځې پر وروستۍ خبرې غړې کې ستاسو هر کله کوم د خبر نو یان ګل ایاز را سره د تخنیکی همکار کرام مسکین یارم ده موږ ټول تاسو ته سلامونه وایو او یو خستا مازیګر درته غواړم په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بلا بیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی نو که وخت لري را سره پاتې شي او د خبرونه را سره واوري په سر کې خبرونه تاسو ته ګل ایاز باندې کوي
ستړي مشه نوملې د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن اسپین بول د خلار د خلاصولو پریکړه شوې پاکستان او عراق د افغانستان پر حالاتو اندېښنه خوده او د افغانستان ولسمشر مزار شریف ته د ځواکونو مورال قوي کول لپاره رسیدل د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک اور تر 15 ورځو بند پاتې کیدو وروسته بیا پرانستل کیږي د لار د اگست پر 11 پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډي یوه ورځ وروسته پرانستل کیږي د چمن انتظامی مشر جمادات مندوخیل پرون خبرونه ویل چې د لار به هر ورځ تر 8 ساعتو لپاره خلاصوي
بل پدې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارت وی یا تذکره وی هغه هم پدې بارډر پاکستان ته راتلای شي او پدې باندې ټریډ هم د ټریډ سکمه گاډیانې دی هغه ته هم اجازه دی
پاین وخت کې طالبان هم په بیان کې ویلي چې د دوړو خو ولسی وګړي کولی شي چې د تذکرو شناختی کارتونو او مهاجر کارتونو په وسیله د چمن او سپین بولدک په اوره تګ راتګ وکړي طالبانو د جولای پر 14 د قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ نیولې و د پاکستان او د عراق بارونو چارو وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه خوده ده د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چارو وزیر فواد حسین خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې ولیدل د لیدنې وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه د عراق د بارونو چارو وزیر ویل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر حالاتو خبري کړي او پر حالاتو اندېښنه خوده ده د ویل چې د افغانستان سولو پروسا او ناستې دوام لري او هله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکول شي چې د خبرو تلو د لارې سولایز حالته ورسیږي د نومول په خبره افغانستان سولې تاړتیا لري او تا تاریخوالې به گاونډي هیوانتونو باندې هم اغیز وکړي په دې موقع د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې دوی په افغانستان کې هیڅ کله د ځواک کارولو او د یوې ځانګړې ډلې ملاتړ نه دی کړی د سین صوبای حکومت د شناختی کارتونو قومي ادارې نادراته د هغو وګړو شناختی کارتونو بلاک کول ویلي چې د کورونا وایرس واکسین یې نه لګولي د سین حکومت پرون نادراته په یو لیک کې ویلي چې تر اگست 18 پورې چا واکسین نه لګولي نو د هغو شناختی کارتونو دی بلاک کړي دا لاغیر سودا چې د جولای 18 رئیسی په سین کې د کورونا وایرس د ډیلټا بڼې کیسونه په زیاتېدو دی او په دغه صوبه کې لوړاندې نه د کاروباري مرکزونو او مارکیټونو وخت محدود کړل شوی دی بلخو په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس لوجي یو وتیا کسان مړ شوی او 3700 زیات یې وحل دي له دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس والو شمیر 3700 زیات شوی خو له دې ناروغي نه نه ملکو زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي درنګهار د والی دفتر وای امنیتی سرتیرو یو مشکوک ځانمرګي بریدګر انیولې دي دفتر د اگست پر 11 په بیان کې ویلي چې مشکوک بریدګر خالد نومیږي چې د پچوروګام اولسوالۍ اوسیدونکي مادي او د وسلوالو طالبانو قومندان پر روان امنیتی سرتیرو د ځانمرګي بریدون لپاره چمتو کړي وو بیان ځکه چې خالد د خپل جرم اعتراف کړی دی او تر پلټنو لاندې دی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اگست پر 11 شمالي خار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د قوی کول لپاره رسیدلې دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ کمه موده کې د هیواد د ولایتونو د مرکزونو له څلورمې برخې زیاته نیولې ده د ولسمشر ماڼۍ ارګ په نن په بیان کې ویلي دي چې اشرف غنی به د شمالي سیمو عمومي امنیت جاج اخلي اشرف غنی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته په داسې حال کې رسیدلې چې د راپورونو تر مخه طالبانو د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد کنټرول ته لاسه کړی دي وسلوالو طالبانو د افغانستان څلور دیش ولایتونو کې د نهو مرکزونه نیولې دي وسلوالو ډلې پرون د بغلان ولایت مرکز پلې خمری او فراخ خاریه ونیو او د سمنګان ولایت مرکز ایبک خاریه په خپل ولقه هم ټینګ کړه تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د اگست تر شپږمې رئیس د قندوز رپول تلقان زرنج او شبرغان خارونه نیولې دي بل خو داسې رپورونه راغلي چې وسلوالو طالبانو د قندوز هوایي ډګر هم نیولې دي دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه
کله ازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه ده دي چرواکو ویلیو لنن د چمن سپین بولډک لاره پرنسل کیږي خو روستي رپورټونه وایي لاره تر اوسه بند ده. د قومي سملای غړې موسن داوډ وایي حکومت شناختی کارت او بانکي حسابونه تړلي.
بانک اکاونټ او شناختی کارت او د ډېر وخت بند دي. انټیریر منیسټری دا شته چا په خپل بلاک کړی دی، دا چا په ویدای بلاک کړی دی.
په پېښور کې د محرم د امنیت لپاره امنیتي ادارې په یو پلان کار کوي.
امامي اسکاوټ به ان شاء الله څونه جلسونه دي هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کرونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو.
د خبر ولس پر دې غصه دي چې امنیتي کسان دغه په کورونو د چاپو وهلو پر مهال د ستر او پر دې خیال نه ساتي.
کومو خپل بیزتی تعالی نیر کو چې ته بار زنه راشه او ما د زنه نه او بیزتی کې ما د زنه نه او بکسونه کولاوه دغه نه سامانونه وری.
طالبانو په افغانستان کې یو شمیر خارونه نیولې. هلته اوس ژوند څنګه روان دی پر دې موضوع یو رپورت لرو. همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو لخوا د پاکستان پر ضد او ملاتړ کې د لیکونو په اړه هم یو رپورت لرو. بدرګه مو کړی. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوي شو د انټرنیټ لارې په مشال ټکي کام باندې. پرون د پاکستان د بلوچستان د چمن سیمې چارواکو مشال رادیو ته ویلو چې د افغان طالبانو سره تر خبرو او مشورو وروسته سرلننه د دوستۍ دروازه یو واری بیا د تګ را تګ او تجارت لپاره پرانیزي. په همدې اساس مشال رادیو نن د لارې د پرانیستو په اړه مطالب خبره کړي، خو تازه راپورونه وایي چې لارې لا نه ده پرانیستل شوې او دواړو غاړو ته ډېر خلک منتظر ولاړ دي. د مشال رادیو همکاران پر دې سوابه خنغ وړي چې څنګه هم نوي پرمختګونه کیږي او یا هم لارې پرانیستل کیږي. نو تاسو درانه اوریدونکو به خبر ساتي دا چې حکومت ویلو چې لارې به پرانیستل کیږي خو تر اوسه نه ده پرانیستل شوې. موږ د پښتنه د خپل همکار ایوب تر نه وکړو.
پرای ماشام د سپین بورډ کې کوم طالبان دي او په چمن کې پاکستانی چارواکي دي. دا غوي و غونډه وسو په دې غونډه کې پریکړه وسو چې نن سهار یعنی د پاکستان په وخت 8 بجه به دا غلار خلاص شدل او په دې اړه چې موږ په چمن کې رابطه مو کنه هلته ځین کسان یعنی ذمہ کسانو دا وینا او چې لار خلاص وسو او دا څنګه دې مخه برته اطلاع رااله چې تر اوسه لار نه ده خلاص شوې او د دې دوه درې علتونه چې دی هغه شوګل شوی دی. لومړی دا دی چې پرون په غونډه کې د طالبانو او د دغه ترمنځ د پاکستانی چارواکو ترمنځ پریکړه شوې وه چې هر هغه سړی چې هغه پاکستانی شناختی کارت ولري یا د افغانستان تذکره ولري یا ماجر کارت ولري هغه کولای شي چې د پوله یعنی د دواړو خواوو لاړ شي راشي. خو نن د پاکستانی چارواکو لخوا دا ویل شوي دي چې کوم کسان ماجر کارت لري یعنی دوی د ماجرت په شکل کې دلیل اوس په افغانستان ته تللي دي هغه نشي کولای چې پاکستان ته راشي. او دغه ډول د طالبان لخوا او پاکستانی چارواکو ته ویل شوي دي چې کوم وخت دوی غوښتي وو چې سار د اتو بجو سره ماجر ته شکړو بجو پوري هغه دې هم وغځول شي ځکه چې د پاکستان لخوا پرون اعلان شوی وو چې ټول به څار د اتو بجو سره د ماجر پر څلور بجو پورې خلاص وي. نو دا ځینې مشکلات دي تر اوسه پورې د طالبانو او د پچمن کې د چارواکو د نن ماشام بیا غونډه راغوښته ده چې دا مشکل حل کړي او د سبا څخه امکان دا دی چې دا غوله د خلاص کی. جی
صحیح. او د تجارت دا گاډي چې دی د دې پریکړم شوی و چې دا به سرلنن بیا پیلېږي هغه گاډي هم دوړ خو ته ولاړ دی یعنی حرکت نه کړ
هغه گاډي نه واځي دوړ خو ته ولاړ دی بلکې هلته لسکونه ډرایوران چې دی هغه په سعودي او دا ډول نور خلک او د دې ترڅنګ د افغانستان څخه په لوړ کچه د انګور او نور میوه روانه ده کوم چې د تیر شپږ ورځو څخه د پر بارډر باندې ولاړ دي او تجارت دا ویل دي چې موږ په کروڑو روپۍ نقصان روان دي. خو دې هغه غوښتنه کړې ده چې پاکستان او د پولي هغه د کوم طالبان دي هغه په کار دي چې دا پوله زر تر زر د خلاص کی چې دوی کوم د مالی نقصان روان دي او د ذمہدارانو د کروندګرو نقصان روان دي هغه باید چې نور نه وسی.
ایوب ترینو لکوټې معلومات راکول. د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15555 کلو هرتز او کا انټرنیټ تلاس رسیل لري نو په مشال ټکی کام کې هم زمنګ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. اوریدونکو تاسو دا خبرې غړې زمنګ د ویب سټ تلاري همدا شیبا اوریدې شي او زمنګ موبایل اپلیکیشن هم خکته کې نو زمنګ پرونی پاکي رانی اوریدې شي. په پیښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره د امنیتی پلان سره سم کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوی دي. د امنیتی دارو ترڅنګ د امامي اسکاوټس ځوانان به هم هڅه کوي چې د جلوسونو امنیت ساتلو لپاره کومک وکړي او خلک پر دې پوه کړي چې د کورونا نه د ځان او د نورو ساتلو په خاطر د حکومتي لارښوونو باندې عمل وکړي. د محرم د اوومې نه تر لسمې پورې د درې ورځو لپاره په پیښور کې تجارانو سره د بازارونو په تړلو هم د ځلې انتظامی له خوا مشورات شوه دي. نور تفصيل له پیښور غلام غوس په دې ریپورت کې راکوي.
د پولیسو د خوا د خبر شوی بیان تر مخه د لسو زرو نه زیات پولیس او نور امنیتی اهلکار به د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی غونډو او جلوسونو سره نه کوي. د بیان تر مخه د پیښور په داخلي او خارجي لارو د سارنی عمل نور هم سخت کړی شوی دی. د امنیتی ادارو د غستل شویو اقداماتو ترڅنګ د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د اهلی تشی د ځوانانو د تنظیم لخوا هم هلی ځلی پیل کړی شوی دی او د یاد تنظیم د پیښور ډیویژن مشر سخلین علی وایي د جلوسونو د امنیت ترڅنګ به د دوی د سکاوټس ځوانان د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو هم عمل یقیني کوي.
ټول نه خصوصي حکومت مون امتزام دی هغه بدای چې مون بټول جلوسونو کې سکیورټي انجام کوو. هغه مون یو سپیشل برانچ ته خپل چاره ته مون امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ ان شاء الله څونه جلوسونه دی هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کورونا کوم ایس او پیز دی هغه به هم فالو کوو چې هغه کې سینیټایزر دی ماسک دی ډیسټنس دی ان شاء الله غو ټوله مونږ په دې جلوسونو کې کوو.
په عین حال کې د پیښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز یا سره پریدی د اگست په لسمه د محرم د لومړی نیټه سره سم د پیښور د شیعاګانو په عبادت ځایونو او بیلابیلو بازارونو کې د جلوسونو په روایتي لارو د امنیتی اقداماتو جایزه واغیستله. ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریده وایي په محرم کې د امنیت یقیني کولو لپاره په خار کې د دپه یو سل سلور سلویخت په ناپیس کولو سره ځینی بندیزونه لګولې شوې دي.
پشاور میں ټوټل هماره پاس 62 کې قریب امام بارگاه ہیں جس میں تقریبا
پیښور کې 25 امام بارگاه دي چې پکې به شپږ سوه ماتمی مجلسونه ترسره کیږي. د ډیپټی کمشنر لخوا دپه یو سل سلور سلویخت ناپیس شوې ده چې تر مخه په موټر سایکل د دوو کسانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او په دیوالونو په لیکلو هم پابندی ده او د مذهب په بنیاد د کرکی خورولو په موادو یا د کرکی خورولو په تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی
یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے.
د محرم د اومې نیټې نه د لسمې نیټې پوري د درې ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم مشاورت شوې ده. خو د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهي وایي د کورونا د وبا په وجبه د روان هفته او اتوار په ورځ بازارونه بند وي او د هغې وروسته به بیا د محرم د جلوسونو لپاره درې ورځې بازارونه تړلې کیږي. نو دا ځل به تر 15 ورځو پورې په پیښور کې کاروباري هلې ځلې متاثره وي.
دا چې کوم محرم دی ډېر ټایټ دی او په 14 دی بل چې کوم دی دې کې لاک ډاون دی راځي هفته اتوار نو دې نه دې دا وې چې کوم دی هغه تقریبا پورا محرم سے کم دے پانچ محرم نہ والا ہوتا دس محرم پورے کاروباری سرگرمیاں نے کم دیا ڈیر دیا تو متاثر کی.
د پولیسو لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د کیمرو د لارې به هم د بیلابیلو ماتمی جلوسونو نگرانی کیږي او د دې لپاره د پیښور په کوهټۍ کې یو مرکزی کمانډ دفتر هم جوړ کړی دی چې پکې فایر بریګیډ یا اور وجون کی گاڑی د امدادی ادارو اهلکار او د بمونو ناکارکون کی ډلی اهلکار موجود دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ د خبرونه او نورې خبرونې په ژوندۍ بڼه موریدای شئ، او زموږ ټولې خبرونې هلته خوندي دي. که تاسو اوس وخت نه لرئ، هر وخت چې تاسو وزګار شوئ نو د خبرونې اوریدای شئ. همدارنګه زموږ په ویبسایټ کې دغه ریپورټونه چې تاسو اورئ دا په لیکلي بڼه هم هلته موجود دي. دغه روان ریپورټ چې دی د محسن داوړ د ادا پاړه دی چې هغه وایي د پاکستان حکومت یې له تیرو دوه میاشتو راهیسې شناختي کارډ هم ورته بلاک کړی دی، همدارنګ بانکي حسابونه یې تړلي. دا رپورټ په تفصیلي توګه باندې زموږ په ویبسایټ کې په ټاپ سټوري کې موجود دی. د دې تر څنګ ویډیو رپورټونه دي، په هغې کې بیلابیل رپورټونه تاسو کتلی شئ. او د دې تر څنګ زموږ چې کومې اونیزې خپرونې دي د هغې هم هلته ارشیف شته دی. د کرخې په غاړه خپرونه هلته پرته ده، د سروې خپرونه ده، د مشال په نوم خپرونه چې تاسو پیغامونه پکې مونږ نشرو دا هم هلته شته دی. د مشال ډیوی مجله او نورې ټولې خپرونې هلته شته دی. نو که تاسو وخت لرئ همدا شیبه مشال ډیو ټکې کام ته سر ورښکاره کړئ، او زمونږ په ویبسایټ کې زمونږ خپرونې واورئ او ویلولئ. اوس هم یو بل رپورټ او هغه دا ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي د پاکستان حکومت یې له تیرو دوه میاشتو راهیسې شناختي کارډ او بانکي حسابونه تړلي دي. نوموړی وایي حکومت ورته دا سپیناوی نه دی کړی چې پر ضد یې ولې دا ډول ګامونه پورته شوي دي. د پاکستان د شناختي کارډونو د ادارې نادرا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته ویل هغوی په خپله د چا کارت نه تړي او نه بلاک کوي او نه هم بېرته پرانیزي، بلکې د کورنیو چارو د وزارت په امر دا ګام پورته شوی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د تیرو دوه میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی.
اکاونټ او شناختی کارډ دا خو د ډېر وخت نه بند دي. په بینک اکاونټ خو پهله ماته یو باقاعده میسج راغلی و چې ستا په بینک اکاونټ سټېټس کې مونږ دا هغه مونږ اپډیټ کړو. نو زه خو مهریان شوم چې ما بینک ته تللی نه یم او بینک سټېټس زما اپډیټ شو دا څنګه څه ده. خو بیا چې کله بینک ته لاړم نو هغې ماته وویل چې ستا بینک اکاونټ چې کوم دی هغه فریز شوی دی. بیا د تنخواه حساب نو ما وویل چې زه اوس د دې بیا ما د سټوډنټ لایف ته د شلو کالو زوړ چې کوم بینک اکاونټونه وو هغې ډیټیل ورکړل. هغه بیا هغې راته وویل چې هغه هم فریز دی.
حکومت کا دا عدالت او یا دبل چا پوینا بن کڑے نو دوی با ہم قانونی جنگ کڑی او خپل پورم نه مبارزه به هم جاری ساتي.
انټیریر منستری دا شته چا په خپل بلاک کړی دی، دا چا په ویدای بلاک کړی دی، او دا عدالت په خپل بیا چا په هر چا په خپل دا کړی دی. نو عدالت خو دلته پرویز مشرف په شان ته چې هغه عین مات کړی دی او عدالت کنوکټ کړی دی، نو هغه شناختی کارت هونه شو بلاک اوسه پره
کلامو چې په دې اړه د پاکستان نادرا دفتر سره تماس ونیو نو د نادرا یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنټینګ کار کوي، دا د داخله منستری یا وزارت لاندې دی. په خپل نادرا د چا اکاونټ نه بندوي چې حکومت یا عدالت لاړخه ورته امر وشي نو نادرا ارزي توګه د چا شناختی کارت ډیټا بلاک کړي او په بیرته امر یې بیا خلاصوي. د محسن داوړ قومي شناختی کارت او بینک اکاونټ بندولو په اړه د حکومت لاړخه تر اوسه هم کم واقف نه دی راغلی. د دیوړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندگانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو دا موضوع نور هم سیړي دا چې د پاکستان د آئین له مخې د یو وګړي څه حقونه دي او که د حقونه ترې تر وړل کېږي نو هغه به څه کوي. مشال ریډیو پر دې موضوع په نورو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوي. یوه هم قانوني لارې خپرونه ده چې پکې تاسو ته معلومات درکوو چې تاسې په پاکستان کې که اوسېږئ نو د آئین له مخې خپل حق څنګه ترلاسه کوی شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
وسم د کندهار نه رپورت لرو. وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتی ځواکونو پر کمربندونو حمله وکړه. چارواکي وای امنیتی ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی او تنه نور ټپین شوی دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 40 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړی او وسل وخت ټپین ورول شوی دي. په دې اړه پام وکړئ یو چمتو شوی رپورت ته.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلواله طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه نهم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلواله طالبانو وجل سیوی او اتن اور ټپین سیوی دي.
نن سهار وسلواله ترګر د واشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقګرو طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار ښار په دریمه شپه جمعه او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په ومه او اتمه موزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 26 ټپیان ورول سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې وجل سوي دواړه ملکیان او په څلور شپانو کې اتبار لس ملکیان شامل دي چې یو لس شدي او ماش ماندی. د شاغلی فرهاد په خبره د غمړی او ټپیان د کندهار ښار لدوهمي دریمه شپژمه او مې نهمه او 15مه اوځي د غرختون ته ورول سوي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنون نشو اقاص شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اپین سو بیا په اورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا وربنده مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشاله ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولې سقوط وروسته د دغه ډلې جنگیالیو د خارونو د نیولو په هدف د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو کې خپلې حمله پیل کړې. په تیرو دوه اونیو کې طالبانو د زرنج، شبرغان، تالوقان، سرپل او سمنګان مرکز ایبک خرونه نیولې او په پولې خمری، لشکرګا، کندوز، کندهار، د مزار شریف ځنی سیمو او فیض آباد خرونو کې بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. دا چې په دغو سیمو کې د خلکو ژوند دا وخت له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او د دغو سیمو خلک د امنیتي وضعیت په اړه څه وایي، تفصیل په دې رپورت کې دراوړو.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنگیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپل حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنگیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړی توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او ترڅېړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریګم چې دکانونه موچور نسی، تر اوسه په کور کې یو. هټي او مارکیټونه تړلې دي، او بو او برېښنا نسته، او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار ته د اوسیدونکو په خبره، طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم لويري لکورونو نسی راوتلای. د ازیته وی د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن دی لچیرو ښکاری شي، د بیلابیلو هوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي، خو طالبان بیا د غټلې لوري د کورونو د پلاتونو ادا ردوي. د غټلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټ دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو، کیسې پکې د طالقانو تر ښار توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسفزای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي رادیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه، چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندلې، ځکه یو بل دولت راغله او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کم رنګ شي، او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه خشبه، نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هله من دی چې بازارونه خشي.
امارات اسلامي چې راغلی اوله خو چرپلې کولګور مثلا چرایسي شهر شاید جنگ وسی، د ټول کورونه خراب کړل او دغه کېدل ډیر خلک په دغه حالت کې لار مسافر شو.
د دوی خبره د دغه ښار اجیرای اوسیدونکو په ځنګړې توګه دولتي کارکونکو کډوال سوي او ځینې ایران ته تللی دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخو افغان حکومت ویلي چې د لاسټللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درینیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دونیمو بجو له مشال رادیو واوري.
وردونکو درنګ سات لا په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. ګلای در سره په سټوډیو کې د تاسو ته د دې محل د خبرونو لنډیز باندې کوي. لنډیز ورسته به په دې منی مایک هم مهم رپورټونه تاسو ته لرو. نو مایک سپارم خپل همکار ګل ایاست.
د
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک اوور تر 15 ورځو بند پاتې کیږي. وروسته بیا پرانستل کیږي. دا لار د اگست پر 11مه پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډې یو ورځ وروسته پرانستل کیږي. د چمن انتظامی مشر جمادات مندوخیل د اگست پر 11مه خبرونه کوي چې دا لار به هر ورځ تر 8 ساعتو لپاره خلاصوي. په عین وخت کې طالبانو په بیان کې ویلي چې د وړو خواوو لسی وګړي کولی شي چې د تذکرو شناختي کارډونو او مهاجر کارډونو په وسیله د چمن او سپین بولدک په ور تګ راتګ وکړي. طالبانو د جولای پر 14مه د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ نیولې وه. د پاکستان او د عراق بارونو چارو وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت نن په ټویټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چارو وزیر فواد حسین خپل پاکستانی سیاح شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د لیدنې وروسته د عراق د بارونو چارو وزیر ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي او اندېښنه ښودلې ده. د ویل چې د افغانستان د افغان سولې پروسه او ناسې دوام لري او هیله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکولی شي د خبرو اترو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. د نوموړي په خبره افغانستان سولې ته اړتیا لري او تاوتریخوالی به ګاونډي هېوادونو باندې هم اغېزه وکړي. د سین صوبایي حکومت د شناختي کارډونو خامې ادارې نادرا ته هغو وګړو شناختي کارډونو بلاک کول ویلي چې د کرونا وایرس او واکسین یې نه لګولي. د سین حکومت پرون نادرا ته په یو لیک کې ویلي چې تر اګست 18 پورې چا واکسین نه لګول نه غوښتل شناختي کارډونه دي بلاک کړي. ورکو په پاکستان کې پاتې یو شواروس کې د کرونا وایرس له وجې یو اتیا کسان مړه شوي او 4,700 زیاتو په دې رنځ اخته شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د کرونا وایرس د رنځوران لوشمیر تر 1,78,000 زیات شوي خو له دې ناروغۍ 9,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار د والی دفتر وایي امنیتي سرتیرو یو مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې ده. خبره د دفتر په وایي کې کړي چې مشکوک بریدګر خالد میږي چې دا پچروګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شمالي ښار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د قوی کولو لپاره رسیدلی. دا په داسې حال کې چې د سوال طالبان د یوې ونې کم موده کې د هېواد د ولایتونو مرکزونو له څلورمې برخې زیاته نیولې ده.
ګولیا زو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. یو رپورټ هم ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان د ټولنیزو شبکو د کارونکو لخوا پر پاکستان د بندیز لګولو او پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي تر سرلیک لاندې د هشټګونو یو لړۍ شروع شوې ده. پر پاکستان د بندیز لګولو د هشټګ استعمالونکي وایي دغه هیواد په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي نو ځکه باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګي. خو بلخوا پر ټولنیزو رسنیو داسې یو کمپاین هم روان دی چې پکې ویل شوي پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. دا چې پر سوشل میډیا دا ډول کمپاینونه ساغیز لري هم کنه تفسیر د مجید بابر پر رپورټ کې اوریدل شي.
پر ټولنیزو شبکو د هشټګ سانکشن پاکستان یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي په جواب کې د پاکستانی وګړو لخوا هشټګ پاک سپورت افغان پیس یعنی پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی پیل شوی دی. د سانکشن پاکستان هشټګ کارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال د افغان طالبانو مهم ملاتړ هیواد پاکستان دی او باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د دغه هشټګ په کارولو سره یو شمیر افغان چارواکو هم د دغه کمپاین حمایت کړي او د طالبانو په ملاتړ د تورونو ترڅنګ پر پاکستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تاګس په نهمه لرویټر خبري اجان سره په خبرو کې پر روان افغان جګړه کې د طالبانو د ملاتړ خبره رد کړي او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې د نورو د ناکامیو ذمہوار پاکستان نه دی او دوی په افغانستان کې د سولې ملاتړ دي. دا چې آیا په ټولنیزو شبکو د دا ډول کمپاینونو له وجې د هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو او روایتي سفارتکارۍ سره اغیز وي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دا ډول پروپاګاندا تر شا په سناسه شکل کې د تګلارو جوړونکو لاس وي.
کوم ډایرکټ کو نو منی او په دا معاملو پسې چې دا چا لاس نوې دومره پتیزي بول کېږي. یا لکه څنګه د پراکسی وار روان دی، جنگ روان دی، عراق کې او په سیریا کې او په لبنان کې او په افغانستان کې دی، دې خلکو په شاتوک دی په دوی اسلاو د پیسې د اسمان راوري
پر سنکشن پاکستان او هاشټیګ پاک سپورت افغان پیس دواړو کې یو خبره مشترکه ده چې د دې کارونکو د افغانستان او پاکستان د پالیسی سازو حکومتي او امنیتي چارواکو د هغو بیانونو حوالی ورکوي چې کوم د دغو هیوادونو رسمي یا غیر رسمي دریز ده. د سنکشن پاکستان هاشټیګ یو کارونکو مریم سلیمان خیل په خپل ټوټر پاڼه د یو داسې لاریون ویډیو خبره کړې چې پکې ګډونوالو د پاکستان او امارت اسلامي افغانستان بیرغونه نیولي جهادي او د هند پر ضد شعارونه ورکوي. مریم په ملګرو ملتونو غږ کوي چې نور کوم ثبوت غواړي چې په اصل کې طالبان او پاکستان یو دي. د جولای په 23 د برتانیې سکای نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دعوه کړې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شمیره ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې د پاکستان نه ورته د رودل شو جګړمارو د برتۍ نه ودرېدونکی بهیر روان دی. د جولای په 12 د پاکستان په پارلیمان کې د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو غړي ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال رول لوبوي، خو پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان افغان طالبانو سره یوازې اخلاقي مرسته کوي او هغوی په افغانستان کې خپله جګړه پر خپله پر مخ وړي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د شتون نه انکار کړی. همداراز د هشټیګ پاک سپورټ افغان پیس کارونکي هم په زغرده په ټویټر او فیسبوک خپلو پیغامونو کې د افغان طالبانو د ملاتړ نه کولو او پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د نشتون په اړه د پاکستانی چارواکو دریځ تکراروي. د اګست په 10 د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا پټنځایونه د افغانستان استحکام لپاره خطر دی.
موږ له پاکستانی مشرانو سره پاک افغان پولې ته نږدې د دغو پټنځایونو په اړه په خبرو لګیا یو او موږ په دې باور یو چې دغه پټنځایونه په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتوالي او مخ پر زیاتېدونکو عدم استحکام سبب او سرچینې دي او موږ له پاکستانی مشرانو سره پر دې موضوع په پوره اعتماد رویه خبرې کوو.
د سنکشن پاکستان هشټیګ کارونکو ګڼ شمېر کسانو خپل پیغامونو سره په افغانستان کې د موجوده جګړې د قربانی شوو ماشومانو او ویجاړو کورونو انځورونه خپاره کړي. په پیښور کې د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد وایي ټولنیزې شبکې لمحه په لمحه د افغان جګړې د تشدد نډکه او د بیګنا افغانانو د ځپلو صحرا را برسېره کوي چې له وجې د دواړو خواوو ولس د جذباتو ښکار شوی دی. د ده په خبره دا ډول کمپاینونه کرکې خوروي او د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خنډان جوړوي.
رسنۍ چې کوم دي او ځنې حلقي چې کوم دي هغه باقاعده امریکای د قوو د وسلو سره سم هغه یو کمپین شروع کړی دی د افغان حکومت خلاف، د افغانستان د سیاسي نظام خلاف. ما اندازه داده چې د خارج چې کوم زمون پښتانه دي افغانان دي هغه دا مسله ډېره زیاته خرابه کړه. هغه مطلب چې د سوچ نه کار نه اخلي، هغه د سیاست نه کار نه اخلي.
قسم په ټولنیزو شبکو سانکشن پاکستان او پاک سپورټ افغان پیس هشټیګونه د دواړو هیوادونو د ولسونو او چارواکو ترمنځ تودا لفظي جګړه ګرځېدلې، خو د قطر په سرخار دوحا کې د افغانستان د موجوده حالاتو په تناظر کې چې کومه د چین، روس، امریکا، ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بهرنیو هیوادونو استازو او قطري چارواکو کوم غونډه روانه ده. د هغې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر پیس فار افغانستان یعنی د افغانستان لپاره امن هشټیګ پیل کړی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکه خلی وزیر لنګ دی اتو میشت رئیس په کراچي زندان کې دی. خداغه په مقدمه کې زند او د ضمانت د درخواستونو ردیدل تر پښتون لاندې راغلی دی. د پیښور پولیسو د 2006 کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو د شپږم تلین مانځغونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر نیول او چې وروسته د سین پولیسو ته وسپاره. د نوموړي د نیولو پرزت په پاکستان او د نړۍ په هیوادونو کې مظاهره هم شوې دي. په دې موضوع باندې ریپورت درته لرو. او د نتایج شوی ریپورتونو لمخې د علي وزیر د بند موضوع ان د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټې په غونډه کې هم د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره راپورته شوی. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي ریپورت کې د علي وزیر د مقدمه د قانوني او سیاسي اړخونو جاج اخیست.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر 8 نیټه په سرابګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس و چې ونیول شو، چې تر دې 4 ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل 11 نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه وکړه. د دسمبر په 14 د سورابګور د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزه جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې د دې ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړی او ویلي دي چې د ترګریزه جګړې پر مهال په سلګونو عسكر وژل شوی دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون لمخې د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر 14 نیټه مشالې ټول چې علي وزیر د ریاست فوج، رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دي. په اف آی آر کې دا تور هم پوری سوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارولې دي. دا مقدمه د کراچي ترګریزد عدالت ته وړاندې شوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولی چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوی ده.
صرف تا ویل چې دا د تقریر کړه دي او دا تقریر چې شکړه دي دا تقریر بغاوت دی. نو دا بغاوت پر حضور دي چې د تقریر بعد څه څه وشو. آیا چېرته اور لګی دی؟ چېرته بسونه وسوځېده؟ چېرته چې کوم دی کنه په پولیس والو حمله وشوه؟ چېرته پر رینجرو باندې حمله وشوه؟ خلک مشتعل شول، د خلکو د ملکیتونو ته نقصان ورکړ. نو داسې خو نه دي شوي کنه.
د علي وزیر او نورو نیول شوو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترګري ضد عدالت ته درخواست ورکړ چې پاړه د 2021 کال د فروری پر 3 نیټه فیصله واورول شو. عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشکولو درخواست رد او د 15 نورو کسانو یې منظور کړ. په دې کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچي یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر 14 نیټه مشال ډیرو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري پړه پښتنه راپورته کړه.
مشته دے ضمانت رکھڑ دے سیم ٹو سیم کیس دے یو ایف آئی آر دے یو دفاتی نو مشته دے را دے دتا دے نو دوار دا خو انتہائی امتیازی سلوک.
خود سورابګوټ د پولیسو مشر محبوب الهی چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کې جوای د علي وزیر او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو.
تمام لوگ تقاریر
کرنے ہو ہا وہ ټولو کسانو ویناګان نه وکړي او بل خبر دادا چې کچا وینا کړي هم د نو د هغه د وینا تحریری بڼه د علي وزیر له تقریره مختلفه ده. هم دا وجه د عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړي ده.
قادر خان ایڈوکیټ د علي وزیر د ضمانت درخواست سند های کورټ ته یو وړ او عدالت د مارچ پر 15 نیټه په دې اړه فیصله خوندې کړه. خو په اورولو کې دومره زیات وخت واخیست چله کبله پر ټولنیز رسنیو د دې ځند پاړه پښتني راپورته سوی. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل مشر عبد اللطیف افریدی سند های کورټ ته د مې پر څلورشتمه نیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر اورولو غوښتنه وسوه. تر خط یو اونۍ وروسته د جون پر لومړی نیټه سند های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخې د علي وزیر د مقدمه یو بل اړخ پډاګسو. پر ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر نومړی نیټه د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټي غونډه کې د پیپلز پارټي د مشر بلال بوټو زرداری د دې غشتنې چې علي وزیر د خوشی کړی په جواب کې ول چې که علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشی کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې پاړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې ترشا د فوج لاس دی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر وو هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو د انا دغه جوړ کړی چې بای مونږ باندې بسوک زمونږ سره بسوک د احتساب خبر نه کوي او پاره کې چې خبر کړو چې مثال اولس پتا سو سبا سزا درکې. تو زما خبره خیال خبره د دې په طبیعت سړی زیاته خند نه لګیدل او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کې او شو هغه خر ټول ډیټیل هم نشو بیان ولا غوړې کیسه وکړ او ته تر خبره مطلب اوس چا نه پټه هونه ته غوړې خبره خبره چې مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغه په ونا باندې نه کې سم جوړ شوه دي دا دوه نه وګدم دغه د پرشر د لاسه شو.
خو د سرابګوټ پولیسو مشر محبوب الله د فوج پر فشار د مقدمې د جوړولو د تور په جواب کې مشالېډو ته وویل
زه د فوجداري مقدمه په اړه خبره کولای شم. ریاست چې کوم اف آی آر درج کړی دی او د جرم د څرنګوالي په اړه چې مو چالان وړاندې کړی دی په هغه غږېدلی شم. خو تر دې شاته څوک دی زه نه یم پرې خبر.
په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د هغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون لارې د رابطې کوشش وکړ او بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې ښکېلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو پاړه پاکستان پیپلس پارټي چې په سین کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل سلاو الدین ګندپور وای چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې د نه نه بیا د علي وزیر پر ضد دوه دې کسان درولې وي. د د پوینا ک سند حکومت وغواړي نو د قانون 204 نیوي ماده لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلای شي. خو د سند حکومت وایند مرتضی وهاب وای چې د سند حکومت له مقدمه سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اگست پر فرشمه مچالي رتول چې اف آی آر درجول د حکومت نه د پولیس وکړ دی.
دیکھیے ایف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے, ایف آئی آر جو ہے پولیس کاٹتی ہے.
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس یہ کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر او کابینے سر مشورہ نہ کبھی یو چا شکایت وکڑ او تورے و لگا و چدا وسی او جرم شوی دے نو د پولیس وکړ دے کار روی کبل پولیس او ایف آئی آر درج کڑ او گرفتاری وشوا. نو تر دې ورسته دا مسأله عدالت حلولای شي. له حکومت سره دا واک نوی چې د ضمانت له حکم بغیر هغه خوشی کړی
اسکو وداوت بیل آرڈر حکومت اسکو چھوڑ دے.
دا علي وزیر وکیلان خوشبینه دي چې شایي سپریم کورټ به د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي. البته دا نه د معلومات چې په دې اړه به راتلونکي اوریدنه په کومه نیټه وي.
عبدالحی کاکړ د موماندو په 22% مځکا ځنګلونه ولاړ دي چې پکې د ځنګلاتو د محکمې په وینا د قدرتۍ پیدا شو بوټو نه علاوه هغه بوټي هم شامل دي چې حکومت او عامو خلکو کوي. دغه بوټو د خصمانی لپاره په کوزه موماندو کې یو نرسري هم جوړه ده چې پکې هر کال د 15 لک نه زیات بوټي د بزغلي په شکل کې تیاری. زموږ خبريال شانواز ترکزه دغه نرسري ته ورغلی او تفصیل په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
دا ته کوزه محمود یو کغون په سپینه اګره سیمه کې د بوټو نرسری ده چې یو ځوان پکې لګیا دی. د اوبو فوارې بوزغلی ته نیولې او د راروان سپرلي لپاره مختلف قسمه بوټي تیاروي. شپېته کرن لیاقت خان هم د دغه کلی اوسیدونکي دي. د ځنګلاتو د محکمې لخوا ورته د بوټو لپاره د ځای 15,000 روپۍ هم ورکیږي او په دې نرسري کې خپل مزدوري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل هر کال د دوی په نرسري کې د 15,000 نه زیات بوټي تیاریږي.
د ته واټر برش وي ښایسته ګل کوي ونه کیږي غټه او دا چې دی نو میزرې دي دا اوس سروي راخیږي په شکل کې به دا ټول راخیږي. دې خوا ته څه لوکاټو تخمونه دي او دا لاچین دي دا شپکو دا غټی بیلو وړتی بیلو کومه ته شګوته کی بیرته کرو د ته روبی نه وای نانی د ته روبی نه وای خسته ګل کای ونم کی غټه راسه چې د تور مرشتي نام خسته دا کیږي دغه ته دغه و اخلاص پلی اس یو دوک دشان دغه کای دغه خو نارنجان دی.
د ځنګلاتو د محکمې لخوا په کوزه محمود کې دوه نرسری جوړې دي چې دې کې رقم بوټي او ځینې بیا ګولان هم تیاریږي. د ځنګلاتو د محکمې مومند د معلوماتو تر مخه د محمود ټول ځمکه 2,296 سکوير کیلومتر ده چې په دې کې یوازې 2% ځمکه باندې ځنګلونه یا خو قدرتي شوي دي او یا پرې دوی کرلي. سکل د سپرلی په موسم کې د بوټو د کرنې د مهم په دوران د ځنګلونو فیلډ افسر صدیق الله مشاد رډو ته ویلي 2021 او 2022 کې به 340,000 بوټي نوي کړي. په دې کې به 2,00,000 د محکمې لخوا په خپل په غرونو کې کرل کیږي ولې 2,00,000 به د ځمکو خاوندانو لور کوي چې هغه د خپل خوخي په ځایونو کې وکړي. د سرکاري نصرونو علاوه ځینې هغه نصرې چې عام خلکو جوړې کړې دي هم شته دي او په هغه کې هر رقم ګلان بوټي کمی ودار دي او که ځنګلي په بیا خلکو لور کوي. هم د یکاون په دې نصرې کې کارکون کې شاوزیر وویل د 13,000 روپۍ میاش مزدوري ورکوي او تر د 8 غنټو پورې کار کوي. نو دې په نصرې کې کوم رقم مزدوري کوي
زمنګ په نصرای کې دا کار چې دا غوتې ډکو دغه نو اوله دغه نو ډکو د خاورې نه ډکو به بیډونه تاسو کو دونیم زر یو بیټ کې منګ لګو غوتې دا ډاکه غوتې د خاورې نه دا منګ به د لمدی کو هغه کې به منګ یا لاچین یا املوک یا لوکاټ یا واټر برش یا د چی یا د سې ار قسم د تخم چې منګ ته سرکاري کوم راځي او پکې منګ واچو منګ ته بابو چې دا چټکې دا واچو چې غشین شنو غ یو ځنه بل جتاړو شور ماغه چې به غټي ګرو ورو ټیر افر
د ځنګلونو تر څنګ د زراعت د محکمې لخوا هم باغونه کړل شي چې دغه محکمې لخوا مشاوره لري ورکړل شي معلوماتو تر مخه په 15,500 اکر ځمکه باندې باغونه ولاړ دي. د زراعت او د ځنګلاتو د محکمې لخوا وویل شو مومند کې باران ډیر کم کیږي خو که هر کله د مومندیم لوی پروجیکټ مکمل شو او یا بارانونو کې واړه د کروندو مقصد د پر جوړ بندونه ډک شو امکانات دي چې د کروندې باغونو او د ځنګلونو د زمکو تعداد نور سی واشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسني مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنري غړی
خوسته ځوانانو په غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسی نظام موجود وي. بل لوري ته د خوست چارواکي د ځوانانو ملاتړ ستایي وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت څخه ساتنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د سیشن به پورس د خوست لزګونه ځوانانو په یو غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وکړ. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسی ملاتړ برخمن نظام موجود وي ځکه د ځواکمن نظام پښتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاد غونډه چې د خوست د روخان ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه ویناوال ویل په جمهوریت کې د نارینه او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نوابزوی مشال راډیو ته ویل
موږ تاسو ته د نظام پایښ او د امنیتي ځواکونو پایښ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام ترڅنګ ودرېږي ترڅو موږ تاسو یو سوکاله او آرام افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبد الله ول دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د نظام پښتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زمونږ ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې مونږ تجربه کړې هم دي نو مونږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زمونږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس مونږ نن راغلي وو دلته مولا نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه پاین په ټوله کې د جمهوریت څخه مونږ ملاتړ اعلان کړو. مونږ د دوی سره وګپ وګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع دو. پدې نظام کې بیان ازادي دو، پدې جمهوریت کې د خلق او د ناموس ستنه دو. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کو. دای موږ ایمانی وجدانی او د مو دفاع دو.
دا چې په اوس وخت کې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غاک پر تکول تاثیرات سړي په اړه خوش وری محمد کټوازی ویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څورز مخ خوځش او د قومونو وسې مشترک مشران او ځوانان دغه دی مسره قوت دومره قوت ورکی لکه انسان ته روح ورکوي. بینان د خوش خلق او د مسره قوت منصبین دا سره یو ځای دی د خوش افګر سره دفاع.
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي یاد هیواد اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوي لري چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه مخته یوسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي. اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره په تلو تلو کې د نن ورځې روستي مهم خبرونه یو وار بیا د ګل آیاز نور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک اور تر 15 ورځو بند پاتې کیږي وروسته بیا پرانستل کیږي. دا لار د اگست پر 11مه پر پوله د پاکستان چارواکو او طالبانو تر غونډې یو ورځ وروسته پرانستل کیږي. د چمن انتظامی مشر جمعادات منځوخیل پرون خبرونه ته ویل دا لار به هر ورځ د اتو ساعتو لپاره خلاصه وي. په ان وخت کې طالبانو هم په بیان کې ویلي چې د دوړو خو ولسی وګړي کولی شي چې د تذکرو شناخت کارتونو او مهاجر کارتونو په وسیله د چمن او سپین بولدک په ور تګ راتګ وکړي. طالبانو د جولای پر 14 سمه د قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی نیولې و. د پاکستان او عراق بارونو چار وزیرانو د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت نن په ټوټر باندې لیکلي چې د عراق د بارونو چار وزیر فواد حسین خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس په دې موقع د عراق د بارونو چار وزیر ویل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر حالاتو خبري کړي او په حالاتو یې اندېښنه ښودلې ده. نو ویل چې د افغانستان سولې پروسه او ناستې دوام لري او هیله لري چې د افغانستان سیاسي ګوندونه به وکولی شي چې د خبرو اترو د لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. په دې موقع د پاکستان د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشي ویل چې دوی په افغانستان کې هیڅکله د ځواک کارولو او د یوې ځانګړې ډلې ملاتړ نه دی کړی. د سین صوبای حکومت د شناخت کارتونو قومي ادارې نادرا ته د هغو کسانو وګړو شناخت کارتونو بلاک کول ویلي چې د کرونا وایرس واکسین یې نه لګولي. د سین حکومت پرون نادرا ته په ویلي کې ویلي د اگست تر 18 پورې چا واکسین نه وی لګولي نو هغې شناخت کارتونه دي بلاک کړي. ملخوا په پاکستان کې په تېر یو شپه وروسته د کرونا وایرس له وجې یو اتیا کسان مړ شوي او 3700 زیات په دې رنځ اخته شوي دي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شمالي خار مزار شریف ته د ځواکونو د مورال د کمکول لپاره رسیدل. دا په اصل کې د چا وسوال طالبانو د یوې ونې کمه موده کې د هیواد د ولایتونو د مرکزونو د څلورمې برخې زیاته نیولې ده. د ولسمشر ماڼۍ ارګ نن په بیان کې ویلي چې اشرف غني به د شمالي سیمو عمومي امنیت جاج اخلي.
ګولیاز درته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو اوریدونکو له همدې سره د خبرې غړې او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو یو واری بیا تاسو په خدمت کې یو په سلام پښتونخوا خبرونه کې. خو که تاسو په همدې سپو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. نجیب عامر، ګولیاز، تخنیکی همکار اکرام اسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ او ښکلی ماښام ولرئ.